افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وخی. ستنگزی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمنۍ یې لوټوي. ښاغلی ستنگزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تلی و وسیله ګرځولې او لنیوالو د افغان کډوالو په نوم میلیارډونو ډالر انتر لاسه کړی دی. د استانګزی د دې څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خودلې پر اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخون ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې د هیواد د ملي امنیت د عالی شورا رئیس علی اکبر احمد یان سره وکتل. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه کې کلی چې د دغه لدنې په مهال د دواړو لورو پر سیاسي او اقتصادي اړیکو سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې پرخې همغږي د اوبو مدیریت ترانزیت او د ایران لارې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي په اړه بحث او خبرې وکړې. مولا عبدالغنی برادر د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ایران ته تللی او په دې هیواد کې د ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او اقتصادي پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان پوز افغانستان پولیس ته چیرمه تیرا کې له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا له د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوز له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوز په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا تی پی چې په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 تنو واوخت. د وزارت وویل په غزه کې 1022 کسان وژل شوي، خو د نه دی ویل چې وژل شو څومره وسلوالو څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر لومی وروسته له هغه بریدونه پایل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبی خارګوټ د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل او هغه له ځان سره غزې ته یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ترکیه په پلازمینه انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې دای ډاډه ده چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په هڅو کې به پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې څو میاشتې په دې تړون کې د سویډن د غړیتوب مخه نیولې وه، نن په دې اړه یوه مسوده پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې کړه. مخکې له دې چې دغه مسوده پارلمان ته د عمومي رایې اخیستو لپاره وړاندې شي، د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه یې باید تصویب کړي. بلینکن له ترکیه له روانېدو مخکې د انقره په هوایي ډګر کې خبر لاندې ته وویل زه ډاډه یم چې موږ به په دې برخه کې پرمختګ وګورو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن بنګلاديش له سریلانکا لوبه وګټله. د سریلانکا لوبډلې 209 اویا منډې کړې وې، خو بنګلاديش وتوانېد چې دی و لوبغاړو په سوځې دو په 240 اور کې 202 منډو هدف پوره کړي. بنګلاديش سریلانکا ټیم ته په 3 وکټو ماته ورکړه. په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن به له استرالیا سره ده. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نکړي.
زمونږ امید او توخو د دې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې دې د عمل په مقابل کې موږ خپل عمل وکړو.
په دې اړه مو چې د طالبانو حکومت د پاکستان په وړاندې څه کولای شي د سیاسي چارو له یو شننونکو سره مرکه کړې ده.
د پاکستان توکي افغانستان بازار تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یو ځل دغه توکي بند شي د پاکستان په اړیر نو ځان به ورسیږي.
د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعالان بیا وایي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته بهیږي باید مهار شي.
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېږم. که چېرته ضرورت سي زه په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د مېرمنې چې هغه د دغه بند دپاره خرڅه کړم.
پر غزې د اسرایل د بریدونو د دوام په باب پر راپور سربیره دغه راز په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او شخړو اغیز پر چاپیریال باندې څیړلی دی. البته په یو راپور کې نن هم د نومبر شپږمه د جګړې او وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستې د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی مقابل اکسل عمل ته مجبور نه کړی. شیر محمد عباس تنگزي د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان د اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړ. هغه په خپل خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام و بلا زیاته کړه. په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. نور جزئیات د امید ظاهر مل پر رپورټ کوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وعلیکم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط ماجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلک ټکو باندې غندو. مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه په باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړو له حوصله م کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې دوی د عمل په مقابل کې موږ خپل عمل وکړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال په خبره پاکستان افغان کډوالو یو وسیله ګرځول او ادعای وکړه چې لنډې پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجې ډېری مالی ګټې لاسته راوړي. شیخ محمد عباس تنگزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه تشوي او تر خوای د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوال ټولنې د بشري حقوقو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستولو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولې او شړلې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبان حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانډ لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنې شوې. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې. خو پرون د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوې او شمیر نږدې 300000 تنه وخوت. هغه په تورخم کې یو شمیر راستنې شوې افغانان وای د خوړو څخ خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګوناسي ما شومان سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږه خقدر او خیزت او دا موږ له وبو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې د ناسې په سره د زنانو او د ما شومانو
د هجرت الله پر میوبل افغان هم ورته شکایت لري وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي
فلحال خو سنس په غنا نو یو نوې زته چې ځې کنا لګ مشکلات خو یو سټه مو پوری فلحال خو شمه یو سم نشته او نو خپل کور شته نو د خیمو لا تنظیم نشته
اخو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیله اسانتیاوی برابرې کړي د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړی پړاو کې یو اشاریه و ملیون افغانان وباسي او په سبا پات نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي
و امریکا چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت خبرګون وخی له ستانګزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو جګپورو چارواکو هم د پاکستان پر دغه اقدام سخت نیوکه کړې او غوښتنه کړې و چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي خو داسې بریښي چې پاکستانی چارواکو د دوی دغه سرګندونو او غوښتنو ته تر اوسه پام نه دی کړی په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو لښنن کې اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې آیا د ښاغلي ستانګزي دغه خبر درای به له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اغیز وکړي
زه دا څه فکر نه کوم کدا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر وکړي ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت لا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر و او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې یو میلیون اوس زره کسانې دي بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملا ماتهی لیکن دی سر نور جوخ نور امکانات
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې ک پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به پوراندې عکس العمل ښکار کی د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلې په مرستو یې لاس نیولې د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي اوس چې ظاهرا لیدل کیږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي حکومت کوم وسیله په لاس کې لري چې له غوونه د پاکستان پر ضد کار واخلي
مخکنه ارزمان دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري مثلا ګاونډي هېوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پولی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي یعنې کېدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي یعنې دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکي نه دی دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هېوادونو سره لري د هندوستان سره یې لري د ایران سره یې لري د عربي هېوادونو سره یې لري د چین سره یې لري یعنې دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې یوازې تاسو فکر کړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي
یو لند پختنه له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډیره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیره تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوي له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید د خپل لمن راټول کړي؟ څلوېخ کاله کېږي چې افغان په گاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو کې کډوال دي.
یقینا همدغه څه دی. اوس د طالبانو چارواکي وا دغه خبرې ته متوجي چې دغه ننګونې یو فرصت په حیث دی، یو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همدغه څه په ایران کې، همدغه څه په عربي هیوادونو کې، همدغه څه په نورو نړۍ کې، د دې لپاره دغه زمینه مساعد چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، دغسې اطمینان ورکړي چې د دوی د ژوند لپاره یې تهدید متوجه نه دی، او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو ترمنځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنون کې ساقط مر سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د نیو څرګندونو په باب مرکه وچې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ ودروي کنه، دوی به هم په وړاندې عکس العمل ښکار کړي. د طالبانو په ګډون د ټولنیزو شبکو ځینې فعالان بیا وایي دا چې د پاکستان حکومت افغان کډوال زوروي او خپلې خاورې باسي په بدل کې باید کونړ سیند او بچې هغه هیواد ته بهیږي مهار شي. دوی دا ژمنه هم کوي چې تیار دي په کونړ سیند د بند جوړولو په خاطر تر خپله وسه مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو چې د طالبانو پلویان هم پکې دي د کونړ سیند د اوبو مهارولو په خاطر کمپاین پیل کړی. دا کمپاین وروسته له هغه پیلې کې چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. دا فعالان وایي د دې پریکړې په ځواب کې دي د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونواله توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي.
په دې حالاتو کې ولسونه ډېر لیواله دي چې له هر لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېر خلک دوستانو همغږي کړې ده چې حتی دوی مالی مرسته کوي، ځینې حتی هلته خپله دوی به د کارکوونکو په توګه په وړیا ډول کار وکړي. نو یوه اراده په کار ده او حکومت باید مسؤلیت په دې برخه کې واخلي او اقدام وکړي.
د دې کمپاین یو بل برخوال او د طالبانو په حکومت کې د کابل امنیه قومندانۍ مخکینی ویاند محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی وایي په اوس وخت کې په پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سر په قیمت باندې مې د کونړ په سیند باندې درېګم، کچیرته ضرورت سي از په کور کې دومره تلاسته د خور د مور د میرمنې چې هغه دغه باندې پاره خرڅ کم کنور مې هیڅ واسو نشه. الحمدلله دې ته ضرورت نه پیدا کیږي، خو که ضرورت پیدا شو زه کولای شم چې خپل د کور سره چې تقریبا 2.5 لک تر 3 لک افغانۍ پورې برابرېږي هغه مرته خرڅ کم او لاشم په باند کې او تیګه کېږم.
نو موړی د طالبانو په حکومت هم غږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. خدا چې آیا د طالبانو حکومت پلان لري چې د کونړ پر سیند بند جوړ او به یې مهار کړي؟ د طالبانو حکومت د اوبو او برښنا وزارت ویان قریمتی ولابد د دې پورتر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرنس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي.
زمونږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، گاونډي ملکونو ته به داسې بېدلې دم په داسې حال کې چې اکثره زمونږ گاونډار هم نه دي په خوشاله او تشکر مننه هم نه کوي. اوس افغانستان اسلامي امارت دې ته مصمم دی چې خپلې اوبه مهار کی مدیریت کې
د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې مهال یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بیا اسناد کډوالو د ایستلو اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي. په دې لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړه کړې چې د طالبانو حکومت او نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم د پاکستان حکومت دا لړۍ تر اوسه نه ده درولې او د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ تر لزرو افغان کډوال خپلې خاورې ته اړوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزه بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 422 112 41 01. د پیغام سبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 41 15.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړيواله موضوع راخلو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10,000 او وخت په عین حال کې اسرائیل د ملګرو ملتونو او لویدیزو مشرانو لخوا د اوربن غوښتنو ته تر اوسه د رد ځواب ویلی. تفصیل له اسد الله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کیږي، خو د اسرائیل لخوا لا هم پر غزه تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کیږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزي وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زلا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیل د 13 اکتوبر میاشتې په 8 وروسته تر هغې پر غزه تلانګ بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل په یو غلچکی برید کې زرګونه توغندي و توغول او د هغوی خاورې ته په وختو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون د غزه د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر اوسه 9,200 فلسطینیان وژل شوی دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لزګونه کسانې ووجل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې لغزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیه عملیات لشنبه ورځ راهیسې ځنډیدلې دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1,200 زیات کسان د رفح بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیه دغه موافقه د اسرائیل او حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوه چې د رویټرز خبري اژانس په وینا د شنبه په ورځ پرې و امبولانس لبري دروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پرخه کوم د افغانستان پر چاپیریال د تولسیز جګړو او شخړو اغیز په یو تفصیلي راپور کې چیرلې نن د نومبر شپږم د جګړې او وسلوالو شخړو په محل چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. خو لدې راپور مخکې به کونړ ته مخه کوپ کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له د وسلوالو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکوي. نور حال په دې رپورت کې
په کونړ کې یو امنیتی مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل د دوشنبه سهار 10 بجې ځواکونو د څوکۍ ولسوالۍ د ګټو قلعه تنګي اړوند د هنګرو بانډه کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي وو چې مخالف وسلوال ورسره درې ساته جګړه کړي او په نتیجه کې یو طالب او درې داعش پورې تړلي جنگیالي وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې په یاد غرنۍ او ځنګل لرونکي ساحه کې اوږده جګړه وشوه او د دواړو خواو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په څوکۍ کې د شوي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د څوکۍ ولسوالۍ د وګل دره او چلس غرنۍ ځنګل لرونکي سیمې په 2019 کال کې هم د طالبانو او د داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو تاوده سنگرونه وو چې په یادو جګړو کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وختي وه. زیاتو کسانو د جګړو له ویرې خپلې مینې هم پریښې وې چې لا هم دغه کډوال بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
په کونړ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په باب مو واورېدل. نن د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو په مهال چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو په مهال د هیواد طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې او په دې برخه کې ویجاړوونکي اغیزې په چاپیریال باندې البته شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د جګړو او وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره د چاپیریال ساتنې برخې یو شمېر پوهان وایي چې د څو لسیزو جګړو له امله د افغانستان خلک سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لري. د یادو پوهانو له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل د څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د افغانستان طبیعي زیرمو او چاپیریال ساتنې ته هیڅ پام نه دی شوی او د هیواد اساسي او حیاتي زیربناوې له منځه تللې دي.
زمینهای که آسیب دیده
هغه زمکه چې زیانمن شوی دي لکه طبیعي ونی فصونه څړځایونه زموږ د مالدارۍ تر ټولو اساسي عناصر هم دا طبیعي زیرمې دي. موږ کولای شو وایو چې موږ سالم چاپیریال ته لاسرسی نه لرو. له بده مرغه په افغانستان کې د لسیزو جګړو په جریان کې طبیعي زیرمو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
طبیعي زراعت او زیربنا صورت نه گرفته.
د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو سید عبدالباسط رحماني هم په دې باور دی چې جګړو او شخړو د افغانستان پر چاپیریال او طبیعت ژور اغېز کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیلابیلو ماینونو شتون او د بیلابیلو وسلو کارول د اوبو خاورې او هوا د ککړتیا لامل شوي چې دغه کار د انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی او د کډوالۍ او د بنسټیزو تاسیساتو د ویجاړېدو لامل شوي دي. هغه وایي
افغانستان او هغه طبیعت او چاپیریال چې موږ یې په افغانستان کې لرو ډیر زیانمن شوی او له منځه تللی دی. موږ ډیرې کرنیزې ځمکې ولیدلې چې له بده مرغه د جګړو له امله ویجاړې شوې. هغه ایکوسیستمونه چې په ځینو سیمو کې وو له منځه تللي دي.
یو شمېر افغانان چې د چاپیریال د تخریب له امله زیانمن شوي وایي د دوی وضعیت ته په هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. د زابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وایي شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ځمکې پر سر د دعوې په پایله کې د دعوه کوونکو لوریو وسلوالو کسانو د ده سلګونه ونې او حاصلات له منځه وړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځمکه هغه باغونه چې اره شوي یوازې 350 میوه لرونکې ونې د انارو بادامو او زردالو دي چې ټول ټال 560 ونې کېږي. د شاوخوا 2 جریبه جوارو کښت هم له منځه تللی دی.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دې برخه کې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره پلانونه لري. د دې ادارې د عامه پوهاوي مسؤول فرید فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
بېله شکه جګړه ناوړه پایلې لري او لا هم زموږ په هیواد کې د افغانستان چاپیریال ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان طبیعي زیرمې او ځنګلونه له منځه تللي او اغېزې لا هم پاتې دي. داسې پلانونه په لاس کې دي چې د چاپیریال ساتنې ریاست او د طالبانو حکومت به یې په پلي کولو سره وکولی شي ځینې دغو ناورینو ته ورسیږي.
په 2001 کال کې ملګرو ملتونو د نومبر 6 د جګړې وسلوالو شخړو پر مهال چاپیریال د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. څو د دې پدیدې د ناوړو اغیزو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویب پاڼه کې لیکلي که څه هم بشریت تل د جګړې مرګ ژوبله د سرتیرو او ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپیانو او د ښارونو او معیشتونو د ویجاړولو په برخه کې شمېرلې ده خو د دغه سازمان په وینا چاپیریال چې د جګړې قرباني دی هیڅ وخت نه اعلانیږي. د دغه سازمان په وینا د اوبو څاګانې ککړې شوي، کرنیز فصلونه سوځول شوي، ځنګلونه پرې شوي، خاورې مسموم شوي او څاروي د پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وژل شوي دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام وموندله چې په تیرو شپېته کلونو کې لږ تر لږه 40% داخلي شخړې د ارزښتمنو طبیعي زیرمو لکه لرګو، الماس، سره زر او تیلو یا کمې پیدا سرچینو لکه حاصلخیزو ځمکو او اوبو له استخراج سره تړاو لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د جګړې او وسله والو شخړو پر مهال د چاپیریال د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي، که دوی غواړي د دوامدار پرمختګ موخې ترلاسه کړي، دوی باید په زړورتیا او بیړني ډول د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د خطرونو د کمولو لپاره اقدام وکړي او د جګړې د کمزورو کوونکو اغیزو څخه د خپلې د سیارې د خوندیتوب لپاره ژمن اوسي.